بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته را لېږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته را لېږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د مهربان بخون کې لوی سختن په نامه ګرانو قدرمنو دوستانو، زموږ ته د سلامونه نیکی هیلې او ښې پیرزونې قبول کړئ. زه زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې گھنٹې مازیګرنې خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1423 هجری قمری کال د جمادی الثانی څلورمې خور د میاشتې له 28 او د 2000 میلادي کال د فروری له 15 نیټې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به د ایران په ټیک څلور، د افغانستان په 15 او د پاکستان په 15 بجې خبرونه اوري. بیا به په افغانستان کې د اسلامي جمهوری نظام په ملاتړ کې د کابل د خلکو مظاهرې تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې راته وړاندې کړو. ورپسې به بې نقابه امریکا نومې د دې هفتې پروګرام درته نشر کړو، او په آخر کې به ستاسو ګلونو دوستانو په خطونو، ایمیلونو، میسیجونو او غږیزو پیغامونو مشتمل ستاسو له خوښې هر کله راشه پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختمه شي. نو امید لرو چې دا خپرونه تر اخیره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي. له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. دا وخت په تهران کې د مازیګر سلور بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. مجید تخت روان چې وویل د 2021 پریکړې خلاف ورزي د بایډن د حکومت لپاره خو شروع نه ده. ایرانی سائنسدانان د نړۍ 2% سائنسی علمی مقاله تولیدوي. د بشری حقوقو سارون کې تاکید وکړ امریکا د یمن په ویجاړه کې رول لري، او په افغانستان کې جنگ جګړې دوام لري چې مرګ جوبلې رامسته کړي دي. اوس پوره خبرونه واورئ. په ملګرو ملتو کې د ایران دایمي استازي د امریکې لخوا د 2021 پریکړې خلاف ورزي د بایډن د حکومت لپاره ښه شروع ونه بلله. د ایرنا د رپورټ له مخې مجید تخت روانچی په یو ټویټ کې ولیکل د امریکې نوې حکومت له 38 پالنې څخه د ملاتړ ښودنه کوي، خو د ایران د بندیزونو په دوسیه کې د نړیوالې محکمې د نه صلاحیت په اړه په دغه محکمه کې د خپل اعتراض په ردېدو د ناامیدۍ څرګندونه کوي. هغه زیاته کړه امریکا هم هغه شان د ایران په خلاف په غیر قانوني سزاګانو سره د 2021 پریکړې خلاف ورزي کوي، او دا ښه شروع نه ده. د ایران د خارجه وزارت ویان وړ به مرز په لاهه کې د 1955 کال د مودت د اهدنامې د خلاف ورزیو په دوسیه کې د نړیوالې محکمې د صلاحیتي حکم د جاری کېدو خبر ورکړ، او وی ویل محکمې د امریکې د مقدماتي اعتراضاتو پر ردولو سره ځان د امریکې په خلاف په دایر شوې مقدمه کې د غور کولو صلاحیت لرونکي وبلله، او په دا ډول به دوسیه ماهیت لرونکي غور کولو ته داخله شي. ایرانی سائنسدانان د نړۍ 2% معتبر سائنسي او علمي مقاله تولیدوي. د ایران د ساینس، ټکنالوژي او تحقیقاتو د وزیر مرستیال وویل د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ د نفوسو 1% ونډه لري، او د ایرانی سائنسدانانو او محققینو لخوا د نړۍ د معتبرو ساینسي مقالاتو 2% تولیدیږي. غلام حسین رحیمی شیرباف نن د دې په بیانولو سره چې ایرانی سائنسدانان هر کال په نړیوالو معتبرو سایټونو کې له 15 زیات سائنسي سندونه ثبتوي زیاته کړه. ایران اوس د سائنسي او علمي مقالو د کمیټې تولید له لحاظه د نړۍ 15 رتبه لري. رحیمی شیرباف یادونه وکړه چې ایران له اسنادو د ډکو مقالو د تولید او د مقالاتو د کیفیت له لحاظه د تیر کال په نسبت خپل رتبه ته دوه پوړی وده ورکړي او 44 ته رسیدلې او اټکل کیږي چې ډیر زر به خپل مقام یو پوړی نور هم اوچت کړي. هغه په هیواد کې د بنیادی سائنسي شرکتونو ودې ته په اشاره سره وویل په اوس حال کې په ایران کې د بنیادی سائنس 15,000 شرکتونه فعال دي. دا خبرونه له ریډیو تهران اوري. د بشری حقوقو څارونکو تاکید وکړ امریکا د یمن په ویجاړۍ کې رول لري. د بشری حقوقو د څارونکو ادارې یوې چارواکي د یمن په ویجاړۍ کې د امریکې کردار ته په اشاره سره وویل د یمن په خلاف د سعودي د تیریګر ائتلاف له جنگ څخه د امریکې د ملاتړ خاتمه د یمن د ویجاړۍ په غمیزه کې د امریکې په رول او ملاتړونو د سترګو پټولو په معنی نه ده. د فارس خبر ایجان د رپورٹ لمخه د بشری حقوقو د سارون کې ادارې اجرایی مدیرې میرمن سارا ویټسون د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د صلاحکار جیک سالیوان د وروستیو سرګندونو پر دې عمل کې ولیکل د یمن په خلاف د سعودي تیریګر ائتلاف له جنگ څخه د امریکې د ملاتړ د ختمېدو مسله اوس هم د شک ځای لري او یمن ته د رسیدلو زیانونو د تلافي لپاره کافي چاره نه ده. ویټسون تاکید وکړ د یمن په خلاف د سعودي له تیریګر ائتلاف څخه د امریکې د ملاتړ خاتمه په یمن کې د جنگ د خاتمې په معنی نه ده. د بشري حقوقو د څارونکو ادارې دغه چارواکي په یو بل ټویټ کې ولیکل د امریکې ولسمشر جو بایدن د یمن په خلاف د سعودي ائتلاف د جنگ له شروع کېدو څخه ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار پرون وویل چې بایدن د یمن په خلاف د سعودي د تیریګر ائتلاف له حملو څخه ملاتړ ختموي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د یمن په خلاف د سعودي تیریګر ائتلاف د جنگ له اصلي ملاتړو څخه ده. په افغانستان کې جنگ جګړې دوام لري او مرګ ژوبلې رامنځته کړې دي. په کندهار کې 2 طالبان وجلې شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت په کندهار ولایت کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکړ. له دغه وزارت څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې دي چې طالبان 13 د کندهار په ارغنداب پنجوایي او ډنډ ولسوالیو کې راټول شوي وو او په افغان عسکرو د برید پلان جوړوه. خبر پاڼه زیاتوي چې د افغان عسکرو په ګډو عملیاتو د هوایي ځواکونو د بریدونو په مهال 2 طالبان وژل شوي او 23 نور هم ژوبل شوي دي. سرچینه وایي په دغو بریدونو کې د هغوی دوه د پټېدو ځایونه او په ډېره کچه وسلې هم له منځه وړلې شوي دي. همدارنګ په خبر پاڼه کې د 3 ماینونو شنډېدو خبر هم ورکړې شوی دی. بل طرف ته کندوز کې 13 افغان ځواکونه وجل شوي دي. د افغانستان شمال ختیځ ته له کندوز رپورټونه وایي د دغه ولایت په خان آباد ولسوالۍ کې بیګا د وسلوالو طالبانو په برید کې د حکومتي ځواکونو د پوستې د یو قومندان حکیم او د هغه د مرستیال په ګډون 13 کسان وجل شوي او 2 ژوبل شوي دي او 2 نور هم اسیران شول. سیمه کې یو ځواکمن قومندان او د اقتاش اوسنی ولسوال محمد عمر رسنیو ته وویل چې دغه برید کې د پوستې وجل شوی قومندان حکیم یې وراره او د هغه مرستیالی هم زوی دی او پاتې وجل شوي کسان هم ډیر د خپلوان دي. د کندوز د ولایتي شورا مشر محمد یوسف ایوبی هم رسنیو ته وویل برید د قومندان حکیم په مشرۍ د حکومت پلو ځواکونو په یوې پوستې شوی دی. په فاریاب ولایت کې یو کلی طالبانو ونیو. د فاریاب د ولایتي شورا مشر د طالبانو په لاسو د دغه ولایت د خواجه پوش ولسوالۍ د غزاري کلی د نیولو خبر ورکړ. د افغان اوا خبر ایجان د رپورټ لمخه محمد طاهر رحماني وویل په دغه حمله کې 8 افغان فوجیان وجل شول او 4 تنه نور هم ژوبل او 13 طالب ځواکونو اسیران کړل. په کوټه کې د ایرانی سر کونسل په کور کې د ګیس 14 شوې ده. د پاکستان په کوټه ښار کې د ایران د سر کونسل په کور کې د ګیس 14 له عمله د کور یو برخه ویجاړه شو. د ایران د خارجه وزارت د اطلاع رسونې د دفتر د رپورت له مخې په کوټه کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کنسولګرۍ عمومي تعلقاتو اعلان وکړ. له ګیس هیټر څخه د ګیس 14 د ایران د سر کنسول د کور د یوې برخې د ویجاړېدو سبب شوه. د دغه رپورټ له مخې له نیکه مرغه په دغه 14 کې چاته د سر تاوان نه دی رسیدلې. دا خبرونه د ریډیو تهران اوري. په ایران کې په کورونا اخته نور 80 کسان وفات شوي او له 2000 زیات هم پرې اخته شوي دي. د ایران د روغتیا د وزارت ویان دی په هیواد کې تر اوسه په کورونا اخته له 1,200,000 د زیاتو کسانو د رغېدو خبر ورکړ. میرمن سیما سادات لاری نن په هیواد کې په کورونا وایرسو د اخته شویو کسانو د وروستیو شمیرونو په باره کې وویل، د پریکند تشخیصی معیارونو له مخې په 13 غنټو کې په هیواد کې 2,000 نور کسان په کووېډ 19 بیماری اخته شوي، چې له هغو څخه 615 کسان په روغتونونو کې داخل کړي شوي او باقی پاتې کسانو ته کلینیکل خدمات رسول شوي دي. میرمن لاری د دې په بیانولو سره چې په ایران کې په کورونا د اخته کسانو ټول شمیر 1,425,318 تنو ته رسېدلې دي، زیاته کړه په 13 غنټو کې 80 تنه نور د دې بیمارۍ له کبله مړه شوي دي، چې په مجموعي توګه د مړو شمیر 85,316 تنو ته رسېدلې دي. د ایران د روغتیا د وزارت ویاند یادونه وکړه چې په هیواد کې په کورونا اخته له 1,200,340 تنو زیات کسان روغ شوي او له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرسو د اخته کسانو شمیر له 115 تنو نه اوړېدلې دی، چې له دغو څخه لږ تر لږه 2,296,000 تنه مړه شوي او تقریبا 70 ښه شوي او له روغتونونو رخصت کړي شوي دي. امریکا په کورونا وایرسو له 19 زیات کسانو په اخته کېدو او لږ تر لږه د 3,06,000 کسانو په مړینې سره هم هغه شان په نړۍ کې تر ټولو زیات مړي او اخته کسان لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غگ.
سیاسی تبصرہ.
په افغانستان کې د اسلامی جمہوری نظام په ملاتړ کې د کابل خلکو مظاهره. د افغانستان د پایتخت کابل خلکو په دغه هیواد کې د اسلامي جمهوري نظام او اساسي قانون پر ملاتړ کې پراخ مظاهره وکړه. د افغانستان د پایتخت په زرګونو خلکو جمهوریت زنده آباد او نه امارت او نه موقته حکومت په شعارونو ورکولو سره د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام د قائمېدو د امنیتي ځواکونو او د اساسي قانون د ارزښتونو ملاتړ اعلان کړ. په دغو مظاهرو کې دینی عالمانو، ځوانانو او د مختلفو پرګنو خلکو ګډون وکړ. په دغه لاریون کې ځینو ګډون کوونکو د افغانستان د خلکو د مبارزې او سرخیندنو کلونو ته په اشاره سره وویل، په هیڅ قیمت به نورو ته د وطن د تقسیمولو او د وطن په سر معاملې ته اجازه ورنکړی شي. د افغانستان له جمهوری نظام او دغه هیواد د ملي منشور په توګه له اساسي قانون څخه په ملاتړ کې د کابلیانو مظاهره په داسې حالاتو کې چې په قطر کې د سولې بین الافغاني خبرې اترې له بندون سره مخامخ شوې دي، له طالب ډلې سره په خبرو اترو کې د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم له دریځونو او سیاستونو څخه یو ډول ملاتړ دی. د افغانستان د سیاسي نظام د راتلونکو او په دغه هیواد کې د اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندلو او په اساسي قانون کې په بدلون باندې د تاکید په شمول د طالب ډلې په دریزونو کې نشاتک د دې سبب شوه چې بین الافغاني خبرې اترې له بندون سره مخامخ شي. البته په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د حکومت په جوړولو د طالبانو اصلي ټینګار چې احتمالي عملی کېدلې د جمهوریت په شمول د اساسي قانون د برخلیک جوړونکو بندونو د بی اثر کېدو سبب کیږي، چې په دغه هیواد کې د اقتدار د بړنیونې بنیاد د هغه په دوام کې د خلکو اراده او برخه اخیستل بولي. د افغان افغانستان د راتلون کی حکومت د ماهیت د بدلون لپاره د طالبانو د نظر وړ ماډل کې خلک په اقتدار او د ولسمشر د پارلمان او د ولسوالیو او ولایتونو د شوراګانو د استازي او د انتخاب للارې د لویو او وړو سیاست گزارو د کړنلارې په ټاکلو کې سرول نه لري او حکومت د یو خاص فکر لرونکي ډلې په انحصار کې راځي. د طالب ډلې د نظر وړ اسلامي امارت نومې حکومت کې خلک پکار دي هر هغه څه چې عامرانه حکومت اعلانوي اومني او خلک د خپل برخلیک په ټاکلو کې هیڅ کردار نه لري او دا حکومت دی چې د خلکو مستقبل هغه ډول چې غواړي جوړوي. د طالب ډلې د نظر وړ امارت خپل تشخص له امر کولو او فرمان ورکولو څخه اخلي او حکومتي نظام یوازې د یو کس په محور تاویږي. د دغه امارت په نظام کې چې امیر محوره اصلیت لري د خلکو کردار په حکم چلولو سره کموي چې دغه ډول حکومت یو خپل سره او استبدادي حکومت دی او په دغه حکومت کې امیر یو ټول عمره موقعیت لري. دا په داسې حال کې دی چې جمهوري نظام عوام محور دی او استبداد ته د حکومت له دیکه کولو څخه د مخنیوي لپاره واکمن د ټول عمر لپاره نوي او هر کله چې واکمن خطا وکړي نو د حکمرانۍ ډګر ته د نویو سیرو د داخلولو لپاره کم لګښت لارې چارې موجودې وي. په جمهوری نظام کې د قوو مدنی ادارو او رسنیو د بیلولو په شمول د واکمن له انحراف څخه د مخنیوي لپاره مختلف سارون کې الارې چارې ذکر شوې دي چې د اماراتي نظام په جوړښت کې له دو څخه هیڅ یو اداره موجوده نه ده. د طالب ډلې د نظر وړ د امارت د نظام مستبدانه خصوصیتونو ته په پام سره دی چې د کابل په زرګونو خلکو د مظاهرو په جوړولو سره له جمهوری نظام او د افغانستان د اساسي قانون له مترقي چوکاټونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان حکومت او مذاکراتي ټیم ته د دغه لاریون پیغام داده چې په دغه هیواد کې صلح پکار دی. صلح په حکومت کې د خلکو د رول او جمهوریت د ختمېدو په بیا حاصل نشي ځکه چې په افغانستان کې د اماراتي نظام په احتمالي ځای پر ځای کېدو سره به د خلکو د ژوند د تیرولو په ټولو طریقو باندې له جنگ نه سوچند زیات خطرناک حالات واکمن شي. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غ گرانو دوستانو تفسیر مواوری را زموخ پرونه لا دوام لري.
بے نقابا امریکا
د تهران د پښتو خبرونې خوشو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د بینقاب امریکانو میونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. عزیزانو په دغه نننۍ برخه کې په تیرونې کې د امریکا ځینو مهمو داخلي پیښو ته یواز غلنده کتنه کوو او ورپسې هم د ځینو موضوعګانو په اړه تحلیلي برخه در اورو. نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
د امریکا په مشرانو جرګې سینا کې د ډونالډ ټرمپ پر محاکمې ټینګار. د بیوزنۍ له کرښې لاندې د میلیونونو امریکایانو ژوند. د د امریکا د نوې خزانه وزیر منصوبیدل، او د امریکا او د روسیې ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا او راتلونکي ته هیلې په تیره اونۍ کې د امریکا ځینې مهمې پیښې وې. ګران اوریدونکو، اوس مو هم رابولو د ځینو مهمو پیښو په اړه تحلیلي برخې اوریدلو ته.
د امریکا په مشرانو جرګې کې د محاکمې لپاره د ډونالد ټرمپ د دوسیې سپارل او د هغه د محاکمې پر ضرورت ټینګار په تیرونۍ کې یو مهمه موضوع و. د مواخذې د مدیرانو په نامې سره یو شمیر غړي وو چې د امریکا د کانګرس غړي دي. د تیر دوشنبې په شپه د بلوا لپاره د لمسونې په تور سره د ډونالد ټرمپ د مواخذې دوسیه د مشرانو جرګې ته ولېږدوله، څو د هغې د محکمې په غونډو کې چې ټاکل شوې د فروری په 8 جوړه شي غور وشي. مشرانو جرګې ته د دوسیې له رسېدا وروسته د مواخذې د مدیرانو د ټیم سرپرست جیمی راکسن په ټرمپ د لګېدلو تورونو اپیل ولوست، او د امریکا کانګرس غړیو د جنوري په 14 نیټه له 15 ساعتونو باس او مباحثو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ټرمپ د دوهمې مواخذې لپاره رای واخیستل شوې چې په 300 غړو کې ورسره 222 کسانو ورته مثبته او همداراز 190 کسیز هم ورته منفي رای ورکړه. لسو جمهوری غواړو هم د ټرمپ د مواخذې د موافقانو په ګټه رایه ورکړه. د دې په ترڅ کې چې 15 استازو هم له رایه ورکولو ډډه وکړه، د جنوري په 6 نیټه د ټرمپ د پلویانو له بلوا او د امریکا د کانګرس ودانۍ یرغله وروسته چې د وو امریکایانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ او د غراز په لسکونو نور هم ټپیان شول، د ټرمپ د مؤاخذه کار د ډیموکراتیک استازو په اجنډا کې شامل شو، څو د وخت د ولسمشر مرسیال مایک پینس قانې کړې د اساسي قانون له 15 مادې څخه په استفادې سره د امریکا ولسمشر لیري کړې او اختیارات په لاس کې واخلي. دغه غوښتنه په دې باب د یوه پریکړه لیک له تصویبېدا سره سره د مایک پینس له مخالفت سره مخ شوه. ټرمپ هم د جنوري د 6 نیټې د پیښې د منلو په ځای په خپلو یو لړ کارغیرنو څرګندونو او اقداماتو سره دا پیښه په بشپړ ډول مناسبه وبلله. هغه په عین حال کې ګواښ وکړ د هغه مواخذه به د غصې او کرکې د لا زیاتېدا لامل شي، خو د هغه مخالفان باوري دي هغه هر څه چې د جنوري په 6 پیخ شوي د ټرمپ په غوښتنې او ملاتړ سره شوي دي. دا موضوع یوازې په ډیموکراټانو کې نه ده مطرح، او ځینې جمهوری پال هم همدغه نظر لري.
خواګوردونکو، د امریکا مشرانو جرګې سینا ته د ټرمپ او حیزیې د دوسیې له لیږدولو سره په یو وخت د ټرمپ یو لوړ پوړي سیاسي سلاحکار جمهوري پالو سنترانو ته ډاډ ورکړی دی چې ټرمپ نیت نه لري دریم ګوند جوړ کړي او همداراز به جمهوري غواړي ګوند ته وفاداره پاتې وي. په سپینې ماڼۍ کې د ډونالډ ټرمپ د سیاسي چارو د پخواني مدیر برایک جیک پیغام هغه تر ټولو وروستۍ نښه ده چې جمهوري پال یې باید د مواخذې د محکومیت لپاره په نظر کې ونیسي. دا په دې معنا ده که چې ټرمپ په راتلونکي مقدماتي انتخاباتو کې رایه وګټلې او له هغو کسانو چې د هغه په مواخذې کې رایه ورکړې ده سزا کړي. له بل پلوه د امریکا او سینا ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ د ډونالډ ټرمپ د مواخذې په باب ویلي دي زه فکر کوم دغه پیښه باید رامنځته شي. هغه ټینګار کړی دی د ټرام او حزت د هغه او د هغه د کابینې په پروګرامونو اغیزې شیندلی شي، خو که ترسره شي نو تر ټولو بدې اغیزې به وي. بایډن ویلی دی فکر نه کوم ولس جمهوری غواړي سینیټوران د ټرام او حزې یا محکومیت رایه ورکړي. همدغه راز ویل کیږي چې د امریکا د لوړې محکمې مشر جان رابرټس چې د ټرمپ د معاهزې لومړنۍ محاکمې د غونډو مشره یې پر غاړه درلودله، په احتمال سره به د دغه غونډو مشره ونه لري. او د مشرانو جرګې موقتي مشر سیناتور پاتریک لیهی دغه مسؤلیت پر غاړه اخلي. د امریکا د اساسي قانون پر اساس کله چې ولسمشر چې واک ته رسیدلی شي معاهزه کیږي، د لوړې محکمې مشر باید د غونډې مشره پر غاړه ولري. د یو امریکایي خبریال او لیکوال ګریهډ هاک په وینا ځینې کسان باوري دي کله چې سینیټوران د ټرمپ معاهزه پیل کړي دا به یوه لنډه محاکمه وي. حقیقت دا دی چې پاتریک لیهی به د جان رابرټس پر ځای د دغه غونډې مشره پر غاړه ولري. یو تر ټولو مهم هغه توپیر دی چې له پخوانۍ محاکمې سره به پرتلی وینو چې په قطعي توګه هغه به په بشپړ ډول راودي سره عمل وکړي.
د امریکا مشرانو جرګې د تیر دوشنبه په ورځ د جوزف بایډن د کابینې د خزانې د چارو د وزیر په توګه جنت یلین ته د 14 مخالفو رایو په مقابل کې 4 اتیا موافق رایې ورکړې، او د غشان د اعتماد په دغو رایو سره هغه د امریکا د راتلونکو 4 کلونو لپاره د خزانې وزیر شوه. یلین د مشرانو جرګې د مالی چارو په کمیشن کې توانېدلې وو لا کوم مخالفت پرته 26 رایه وګټي. هغه د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ مېرمنه ده چې دغه څوکۍ به په غاړه ولري. هغه یو نامتو اقتصاد پوه او د غراز په مختلفو ډګرونو کې په زیاتو مهمو ارګانونو کې مسؤلیتونه په غاړه درلودلې دي. هغه غواړي د هیواد په بے وزلی او بے روزګاری کې د کمښت پر اوستلو او د غراز د خلکو د اقتصادي وضعیت په شکولو کې ل خپل تخصص ډیره ګټه پورته کړي او د امریکا اقتصاد د تیر په شان په خپل ځای وساتي. په 2006 میلادي کال کې په امریکا کې په تیرو 500 کلونو کې تر ټولو زیاته بے وزلی لیدل شوې ده، او اندازې د سپین پوستو په مقابل کې به د تور پوستو دوه برابره زیات شوې ده. د شیکاګو پوهنتون یو اقتصاد پوه بروس میر او د نوټردام پوهنتون په اقتصاد پوه جیمز سالیوان په دې پوه شوي چې د 2006 میلادي کال په نیمایي کې چې په امریکا کې کورونایي بحران په اوج کې وو، په دغه هیواد کې د بېوزلۍ اندازه 2.4% زیاته شوې ده. د دغو څیړاندو ارزونې ښیي چې په امریکا کې په تیر ډسمبر میاشت کې د بیروزګارۍ اندازه 12.8% ته زیاته شوې ده. په ډسمبر کې په ارزونو کې په امریکایي تور پوستو کې د بېوزلۍ اندازه د سپین پوستو په مقابل کې دوه برابره وه. د غیسایې د هغه اوړي له میاشتو سره په پرتله چې د تور پوستو د بېوزلۍ اندازه په کې درې برابره وه زیاته شوې ده، خو له کورونایي بحران له مخکې وخت سره په پرتله کې کله چې دغه اختلاف او اندازه له دوو برابرو کمه وه زیاته شوې ده. د 2008 میلادي کال له اقتصادي بحران وروسته د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ د بېوزلۍ دغه درزه او اندازه تر یوه حده کمه شوې ده، خو له کورونایي بحران پیلېدا وروسته بیا هم دغه راز دغه درزونه او توپیرونه په اوسره توګه زیات شوی. ارزونې ښیي چې کابو 15 میلیون امریکایان د خوړو لپاره کم خوراک لري، او په هرو شپږو امریکایانو کې یو کس له لوږې کړیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د تیرې جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي په هیواد کې هر ورځ بیروزګاري د زیاتېدا په حال کې ده او بحران د ترینګلتیاو په لور روان دی. هغه زیاته کړې ده یوازې په تېره اونۍ کې په امریکا کې 900,000 کسانو د بیروزګارۍ د بیمې د اخیستلو غوښتنې کړې دي او په دغه اونۍ کې کابو 1.5 میلیونه امریکایان د خوړو لپاره کافي خواړه هم نه دي درلودلي.
خوږوریدونکو، د امریکا ولسمشر جو بایډن د جنوري په 16مه نیټه ویلي دي د روسیې په چلند اندېښمن دی. بایډن سره له دې د نوي سټارټ نومي تړون د تمدیدولو لپاره له روسیې سره د تعامل لپاره د خپل هیواد چمتووالی هم اعلان کړی. البته وروستي خبرونه د دې ښودنه کوي د امریکا خارجه وزارت په یوې اعلامیې کې ویلي دي له روسیې سره یې نوی سټارټ نومي تړون تر 5 نورو کلونو پورې تمدید کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي موږ هم له روسیې سره د نوي سټارټ موافقې په چوکاټ کې د خپل هیواد د ګټو په لړ کې کار کوو او همدا د روسیې لپاره هم روښانه کوو چې خپل چلند کې دي هغه د سولاروینس په پیښې کې وي او که د الیکسی ناولنې په غازیه کې او که په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره د جایزې له ټاکلو سره په اړونده راپورونو کې بدلون راولي او موږ په دې اړه اندېښمن یو. د سپینې ماڼۍ ویندوی جنسا کې هم د تیرې دوشنبې په ورځ روښانه کړې وه د جو بایډن حکومت د روسیې د حکومت په وړاندې د امریکا د حکومت د سیاست د ټاکنې لپاره په کلي ارزونو بوخت دی. هغه زیاتوي ولسمشر د روسیې اقداماتو ته د ځواب ورکولو حق د انتخاباتي کمپاین په وخت او د خپلو انتخاباتي رودې پر اساس لري او پر میز دغه شاته ټاکنه شته دی. دا سیخکاری د بایډن حکومت له هماغه پیله د روسیې پر ضد غیر دوستانه او حتی غلیمانه دریز او د مسکو د ګواښلو کارچار غوره کړی دی. دا لهجه د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو جو بایډن او د ولادیمیر پوتین په لومړنیو ټلیفوني خبرو کې هم روښانه ده. د دې په مقابل کې د روسیې خارجه وزارت د ناولنې په موضوع کې د امریکا د لاسوهونکو دریځونو په غبرګون کې زیاته کړې ده چې درز رامنځته کول په تیره بیا په خطرناک کورونایي بحران کې د امریکا د ډیموکراسۍ یو اوزار دی. ماسکو امریکایي وکولانو ته سپارښتنه کړې ده د نورو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې په بندولو سره د خپلو مشکلاتو حل کولو ته پام وکړي. الیکسی ناولانی د روسیې د حکومت یوه مخالفه لویدیځپاله څېره ده چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې له جرمني د مسکو هوایي ډګر ته د ورتلو په وخت نیول شوی دی. لویدیځو هیوادونو کوشش کړی دی په روسیې د دباو د اچولو لپاره د ناولنې دوسیې څخه استفاده وکړي. د روسیې د امنیت او انرژۍ د مرکز د مشر انتون خلوپوکوپ په وینا امریکا د ناولنې د مسمومیت له موضوع د اروپا د انرژۍ له بازاره د روسیې د شرط نړلو لپاره زیاته استفاده کوي.
ډیر قدرمنو اوریدونکو، د بینقاب امریکا د دغه اونۍ د مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په همدې وجه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای ممل او ملګری.
Thank you. هر کله
راشه.
د لوی او ساتندوی خدای په نامه د تهران رادیو د هر کله راشه پروګرام ډیرو خوږو او زړه ته رانږدې مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو منه. دا د یو ځل بیا ستاسو د خوخي او ستاسو لخپل هر کله راشه پروګرام سره ز دورانه او زما محترمه همکاره
فاطمی
ستاسو په خدمت کې یو. په دې هیله چې ټول ملګری به روغ جوړ او د صحت په جامو پټ او د جمعې د مبارک ورځ به په خیر او خوشاله سره تیر کړی وي. خانو گرانی همکار تاسو هم که سویل غواړی نو مهربانی وکړی.
ډیر مننه. زه هم خپل سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او له خدای تعالی څخه غواړم چې ان شاء الله ګرد اوریدونکو به روغ رمټ وي. درنی صاحب، نن یو ځل بیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او پیغامونو د خپل مینې تند ماته وو چې زیاتره مو په واتس اپ ګروپ کې را لېږي.
بالکل.
نو په واتس اپ کې زموږ د هر کله راشه په ګروپ کې د شاملې دوه لپاره د شمیره لزان سره ولیکي. شمیره داده 00905050459 او 6. په همدې نمبر تاسو له موږ سره د واتس اپ له لارې اړیکې ټینګولی شئ او زموږ په ګروپ کې هم شاملېدلی شئ. نو که ستاسو خوښه وي یوه وړه شانه دمه را اخلو او بیا را ګرځو خپلو قدرمنو اورېدونکو ته.
یو ځل بیا مو هر کله کوو او ستاسو را رسیدلو لیکونو او شعرونو ته لراتلو مخکې د ګروپ د موضوع په هکله یادونه کول غواړم چې د تیرې اونۍ لپاره زموږ موضوع و د ملګرو زاړه یادونه او خاطرې.
بالکل دورانی صاحب، د ګروپ ملګرو خو هم په همدې موضوع ښه نظرونه ورکړي او خپلې خوږې او ترخې خاطرې شریکې کړي دي. خو د دوستانو په مشوره مو د دې اونۍ لپاره د انسان له تخلیق او پنځون څخه د الله تعالی د هدف او مقصد موضوع غوره کړې ده. نو هیله ده چې دوستان به په دې موضوع هم خپل ارزښناک نظرونه را ډالې کړي. خبر رانه بیا اوږدې شوې، نو راځو ستاسو را رسیدلو لیکنو ته.
بالکل، ډېره ښه خبره مو کړه. له هر څه مخکې د ګران محمد رحیم دورانی صاحب را رسیدلې لیکنه راخلو چې وایي د جمادستاني شلمه نیټه د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمنې لور بیبي زهرا سلام الله علیها د ولادت په مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په 13 بیا د هغې بیبي مینوالو ته مبارکي وایم او ځنې شعرونه هم را ډالې کړي دي. نو مېرمن فاطمی، دغه ورځ خو د چهارشنبه ورځ وکنه او دلته په ایران کې د ښځو د مېرمنو او د مور د درنښت ورځم و او ما ته یاد دی چې تاسو ته هم په میز باندې یو د ګلو ګېډې د دفتر د طرف نه تاسو ته ایښې و.
موږ مننه کوو له دفتر او د خپل ورونو څخه.
نو څنګه تاسو ته دغه د طرف نه د خپل کور د طرف نه هم درته بچیان او
ځینې شیان
سي درکړل کنه؟
ځینې شیان موږ ته ورکړي، نو خو اوس خو موږ دلته نشو راوړلی.
نو بس مزې کوي د ښځو د درنښت ورځ و، تاسو ته خیر ډالې درکړي. بس انشاءالله دعا کوي چې موږ سړو تم داسې یو ورځ وی کنه.
ستاسو ستاسو لپاره هم شته د حضرت امام علی علیه السلام د رجب د میاشتې د 13 نیټه ده چې ستاسو لپاره د سړیو یا د پلارانو
ورځ ده. بالکل. نو محمد رحیم صاحب وایي چې په کور د مصطفی د سپوږمۍ شوله پیدا، هر طرف ته خوشاله شوې، په هر لور شوله رڼا. څو بیبیانې ورته راغلې چې راتلله په دنیا، آسیا بیبی مریم وه، هم کلثوم او هم سارا. هورې راغلی له جنته شولې دا رنګې گویا، مبارک درته کوثر شه ای رسول د الله.
دشمن ستا شلو ابتر پراتلو د زهرا سغرس چې د خلقت وو خدای هغه کلو پورا نو شافیه مو د محشر د ای رحیم کړه دعا راضیه او مرضیه د صدیقه او طاهره.
ډیر ښه محمد رحیم صاحب، ډیر ډیر مننه. داسې ښکل شعر خو لکه نا وخت خپور شو، ځکه چې د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه زوکړې کلیزه د تیر چهارشنبه په ورځ وه. هر حال موږ هم د جنت د بیبیانو د سردار د ولادت په مناسبت خپلو ټولو اوریدونکو او د رسول الله مبارک د پاک کورنۍ مینوالو ته مبارکي وړاندې کوو. دورانی صاحب، له کویټي څخه زموږ ګران ورور قاری نصیب الله کاکړ صاحب یوه له مینې ډکه ګیله کړې ده او وایي چې موږ د تهران راډیو کارکوونکي د یو څو تکړه ملګرو پرته د نورو دوستانو لیکنو او پیغامونو ته په پروګرام کې ځای نه ورکوي او وایي چې په دې کار سره د دوی حوصله خرابېږي او بیا یې په ګروپ کې یا راډیو ته د څه رالېږلو مینه او جرأت لمنځه ځي.
نو نجی قاری نصیب الله صاحب، داسې بیخي نه ده. موږ په ګروپ کې ګوره هم دا خبره کړې ده او دلته بیا هم وایو چې تهران ریډیو خپلو ټولو مینهوالو اورېدونکو ته په یوه سترګه ګوري او دا کېدای نه شي چې یو ملګری دومره په مینه یو لیکنه، شعر یا پیغام راولیږي او موږ یې ورته نشر نه کړو. خو هغه د پښتو متل دی وایي چې جرنده که د پلار ده هم په وار ده. نو کېدای شي ستاسو د پیغام د خپرولو نوبت لا نه وي راغلی یا دا چې زموږ له همکارانو تېروتنه شوې وي او ستاسو را رسېدلې لیکنه یا پیغام یې لیدلی نه وي. په هر حال بخښنه درنه غواړو چې تاسو خفه شوي یا غوښتنه مو درنه دا ده چې بیا مو هم پیغام موږ ته به رالیږي او انشاءالله چې خپرو به درته.
نو له قاري صاحب سره خدای پاماني کوو او راځو د قدرمن عبدالوهاب غیرت صاحب تر رسېدلې شعر ته چې د همدې فروری میاشتې په اول نیټه یې لیکلی او سمدستي پر موږ لورولی دی.
نو د غیرت صاحب ډیره ډیره مننه کوو. په خپل تازه شعر کې د غرور وایي چې زما په اوخ کلون گریوان، ستا په اوخ کلون گیبراون، پرون موسم مسکا وکړه. زما په اوخ کلون گریوان، ستا په اوخ کلون گریوان، پرون موسم مسکا وکړه. نن بیا په اوخ کلون گریوان کړو چې په کوم خوا نظر هر خوا په اوخ کلون گریوان، یو به مونږ تر سو داسې الله په اوخ کلون گریوان، مجنون هم ورته کړي جړا لیلا په اوخ کلون گریوان، او کر شو د وهاب غیرت بیا کړو په اوخ کلون د گریوان.
ډیر ښه غیرت صاحب، بیا به د هم شعرونو ته سترګې په لارې یو. دلته دورانی صاحب به یو وړه شان دمه وکړو او بیا به راشو د دوستانو غږیزو پیغامونو ته.
ډیره ښه ده. یو ځل بیا مو هرکلی کوو په خپل پروګرام کې محمد اکبر سلطانی صاحب چې د پروګرام سلطان دی او همیشه د ښایسته ښایسته شعرونو سره په خپل غږ باندې هم له موږ سره په پروګرام کې شامل وي. دا ځل خپل پیغام داسې راکوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد اکبر سلطانی هم د هرات ولایت دربات سنگی ولسوالۍ اوسیدونکی چې اوس مهال د جمهوری اسلامي ایران د کرج په ښار کې مسافری شپې تېروم. سلامونه وایم د تهران ریډیو ټولو درنو او خوږو عزتمنو فتمنو کارکوونکو ته. په دې هیله یم چې راته روغ جوړ او تکړه به اوسي. او دغه رنګه سلامونه وایم ټولو اورېدونکو ته. او خپل یو غزل دی را سره چې ډالۍ دی په خاصه توګه جنابي ډاکټر صاحب محمد رحیم دورانیت او عبدالمجید دورانی صاحب. وای ډیر دردونه او غمونه می پر زړه دي، ډیر دردونه او غمونه می پر زړه دي، ستا د سرو شونډو یادونه می پر زړه دي. د دنیا وجود می وران سو ستا له غم، د دنیا وجود می وران سو ستا له غم، وران وجود يم، ارمانونه می پر زړه دي. شاینوم به دی په خوله باندې وانه خلم، شای نوم به دی په خوله باندې وانه خلم ستاره کړي جوابونه مې پر زړه دي ستا په نشتون کې د زړه پرانځخته سو جناب محمد رحیم دورانی صاحب درته ډالۍ دی وایي ستا په نشتون کې د زړه پرانځخته سوم ستا هر ناز لکه ګلونه مې پر زړه دي خوب مینه راځي و سترګو ته سنامه خوب مینه راځي و سترګو ته سنامه ستا د سپین مړوند خوبونه مې پر زړه دي ستا یادونو کې مې سپین د سر ویښتان سو ستا یادونو کې مې سپین د سر ویښتان سو خو تڼاکې او ټپونه مې پر زړه دي سلطانی په امیدونو باندې ژوند کړي سلطانی په امیدونو باندې ژوند کړي ژوند د مینې امیدونه مې پر زړه دي ستا د سرو شونډو یادونه مې پر زړه دي وسلام د پاملرنې څخه یوه نړۍ مننه کوم ډیره ډیره مننه د تهران ریډیو د کارکوونکو نه چې د خپلو اوریدونکو سره دونه بې حده مینه کوي زنده باد راډیو تهران
د سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه چې خپل خیسته کلام یې لمونږ سره شریک خان
او سم رازو خپل قدرمن ورور کرامت الله بداوی ته چې مشته سوای
دلی یو سپېڅلی مقدس پښتن تمه پسترنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې ټول محترم او کارکونکو ته ګران قدرمن جناب دورانی صاحب ته محترم بنګش صاحب ته محترم عبدی صاحب ته محترم کشف دورانی صاحب ته محترم سیماب صاحب ته ګران اغلی محترم فاطمی صاحب ته محترم رضوی صاحب ته انور خان صاحب ته او ټول محترم ملګرو او ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکه هلی وړاندې کوم ولته ستنه مو ژوند دوست غواړم یو څو کلمات آزاد شعر په بڼه وړاندې کوم چې سرلیک یې دی د جګړې سولا دا څرنګه سولا د چلا د خوارانو وینې بهیږي او د ښه انسانیت لا هم ختمیږي او دا کوره د ځمکې لا د اور لمبه ده او دا دیکتاتوران لا هم هغه شي نسبیشي او بیا زر بوتان جوړوي تراشلی بوتان اوسپنیز بوتان او بیا زر بوتان جوړوي تراشلی بوتان اوسپنیز بوتان د وژن یو پیلامه جوړیږي هر چا د جګړې د ګرڅو قافلې او د وژن یو پیلامه جوړیږي هر چا د جګړې د ګرڅو قافلې مز بچي د اور لمبو کې سودي دلته هلته هر ځای کربلا ده هر وګړی په خپل غم کې ډوب دی هر ځای د پاتا ټغر خور دی دا ښکلی هېواد د اور لمبه دی هر ځای د پاتا ټغر خور دی او دا ښکلی هېواد د اور لمبه دی پښتنې میندې یبلی اولت پښې سړه هوا کې لکورن وځي پښتنې میندې یبلی اولت پښې سړه هوا کې لکورن وځي او دې ته څومره د انسان وینې بیا ارزښت دی او دا انسان څومره بدقسمت دی چې خپل هېواد ورانوي توپک په لاس د خپلو جنګونو راکټونه توغوي او دا انسان څومره بدبخته دی چې خپل هېواد ورانوي توپک په لاس د خپلو جنګونو راکټونه توغوي توره په لاس خپل ورور وژني او لکهشتنه جنت غواړي د هورو جنت او د اسرافیل شپېلۍ په لاس د پښتنو پر کلي قیامت راغلی معصوم بچی په وینو کې لاندې او د پښتنې هیڅوک نشته معصوم بچی په وینو کې لاندې لاندې او د پښتنې هیڅوک نشته هر خوا د شهید وینې ای څښتنه نور زموږ نه دا بلا لیرې کړه موږ له سینې دا بلا د تل لپاره ورکه کړه چې نوې هیلې پکې کېدو شي او سوله راشي او دلته یو نوې انسانیت ساه واخلي بیا دا ګران وطن له سره جوړ کړي دا لوی افغان او پښتونخوا سي اباده او دا زر تراشلي بوتان په نمېدو شي وطن په ابادېدو شي او دا زر تراشلي بوتان په نمېدو شي او وطن په ابادېدو شي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
نو بداوی صاحب خو همیشه د وطن په غم غمجنی او داسې د زړه له کومې خپل آواز ټولنې ته او مشرانو ته رسوي چې نور په دې ملت باندې ورحمېږي او ملت مو له دغو ناخوالو راوباسي
ان شاء الله. درنی صاحب هغه ورځ محترم ساج صاحب د پښتو د یو ش لیکوال او تکړه شاعر قدرمن نصرت حبیب زوی صاحب شمیره راولې جل
حبیب زوی صاحب
او موږ هم سم دسته په ګروپ کې شامل کړه. نو محترم حبیب زوی صاحب ته په پوره مینه هرکلی وایو او د غلام جیلانی ساج صاحب هم مننه کوو.
بالکل دا انسان له پنځونه د خدای تعالی د مقصد په اړه د ټاکلې موضوع په حق له د ملګرو د نظرونو په تمه یو یادونه کوو او مننه کوو د ګران جمیل حسین صاحب، پښتونیار ارمانی اسگزی صاحب، پیر نجیب الله شاه صاحب، ایوب تارړ صاحب، غنم رنگ کوچی صاحب، رازق جار صافی صاحب، حلیم رنزور او داسې نورو ملګرو چې وخت په وخت خپل ارزښناک نظرونه له موږ سره شریکوي. همدا صاحب زموږ ګران همکار محبت صاحب هم ګروپ ته راغلی و، نو بیا یې هم د مینې او محبت په تمه یو.
بالکل انشاءالله تعالی چې دغه دوستان په گروپ کې پاتې شي او خپل شش نظرونه هم تهران رادیو ته وړاندې کړي. بالکل دا پروګرام او د واتس اپ دار کلراشه گروپ هم ستاسو په لیکنو او پیغامونو شایسته کیږي. په پای کې د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها په مدح کې د شاعر مشرق علامه محمد اقبال د یو فارسی شعر منظومه ترجمه در سره خبرو چې د تکړه شاعر او لیکوال انور شاین خان خیل صاحب کړی ده او وایي چې کماریم غوره په وجه د عیسا ده، نو په درې نسبته غوره ترې زهرا ده.
ډیر ښه.
نور د سترګو د رحمت للعالمین دی چې پیشوا د اولینو هم آخرین دی. روحی و بخش تازه دغه جهان تا دیر تازه آینه راوره دی مکان تا.
بشک.
د میرمن چی چوک تاجدار د الحتا دی مرتزا او شیر د خدای مشکل گوشا دی. چی باچا و خجونگر ایوان و یوا تور از غره واره سامان و مور ده غه چی مرکز د عشق پر کار دی هم د عشق چی قافله لره سالار دی د رضا او صبر کور کی گزران و گرزول به میچن پخلا
قرآن و ډیر ډیر بننه ډیر خسته شعر او د وخت کمی په وجه نور نه راخلو. نور نو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسیدي. ستاسو د نورو خسته خسته لیکونو په تمه لټولو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زموږ دا خپرونه مو د پام او استفادې وړ ګرځېدلې وي. زموږ دا خپرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خپرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Thank you.